تر څلور بجې شوې د شیبه د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسرګرۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې اورئ، قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاسته راتلو د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوري پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډېر ډب کړې وه، په وروستیو کې هره ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا یو شپېته نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کېږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوي دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په تیره ډسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوي او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبي کې ډېر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کېږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 د دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډېر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډېر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډېرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق او حکومت ویلي چې د جولای له 10 د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د 10 ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډېر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې د هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمیرولو مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری له فاریاب نه لیکي طالبان او حکومت باید بین الافغاني خبرې پیل کړي او افغانان د نور نه غولوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې په حق له افغان حکومت په یوه خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که د بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي دي په نادلي کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې. یو تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچدي یې مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه ور.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیې څه
خطاسته؟ زس خبره
شې دې خپل بار کړی؟
یا شې دې مناست خپل لاول او رزم لانی
به دې خېچې ور کول.
دغه پوډر شې دې کول، مرغۍ چاپ شې دې کول، تر دا اوس پورې غلط.
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ډنګر خپل لاول او دغه ډنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جرا غلی
لا باګرا
دلته دې څه لپاره غلی؟
دته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه سی ویل؟
دا مې استینات څه یست په خو پاس له زوی مې څه دا غاسه څه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم. کمی
کمی دې ولی دی شدی کمی دی
رس خبر
چی شای خوری خوراک چکه
خوراک چای دای کور قطق مطق دا خور
مثلا کم شان دیر خوری
بانجان بامیا کدوگا کی
دمیاسی سور پی آید لری
گتل چیر زی گتل نسکلا سرک پور کناس
کچنای دی درومی استوسو اتی پو مور بل کچنای پو نسو اتی دل اتی جلّه کرد دکتر تصور ور غل دخراب شدید نور کشیدیه مخوچی سوی نتی پریک دار پدری شدیه اوت راولی اتی شنی غالی ونیو لش نی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی چی بسی تبی سوی ل تبو چی بسی داغ عمل و استفرافیکو و اتی بیا غزنه تراول دایام نمبر شدیم ور کوی دل وقت کم زوری و اگه شدیم ور کوی بسی دانور مرزونه ور پرتاس و تر دغدغان دپور راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یشپګو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځوکۍ پاکله څه وي د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیې یا خوارځوکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ موده زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیخته کیږي دا حالت.
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنیو بې پروایی او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې که ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا یې روغېدل ساده کار نه دی. په دې هکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. هغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15% کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي. میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
دوی تغذی دو شکل لرو، یه وی مزمن ده چه کچنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل نخیسه او آقا کلا چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کلا چه تاسو او گوری اقوی دست نوایی چه اقای سوی تغذی ده زکا چه جامعه هم دست ده لکه پا یو قریه که دلتا خوراک مکمل نده مونگ دیتا دوایی سوی تغذی هاد
اوز برا سودیتا چه دخوارځواکۍ یا سوی تغذی لامل چکه لیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي.
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کیی اغا آلات بل هم آدم ده آگهی ده کورنه ده والدین پده نبویگی چه ماشمان کم خوراک اغوی تا پا کم سن که ورکی
بله
پخپلا مور پا سوی تغذی مواجه ده
سنگا یو چوک پده پوسی چه ده ماشم سوی تغذی ده علای میرتو ویه
پا نخی که ماشم ده خپل عمر پلاس کشنی پاتی کی یو نخی داده بل داده چه ماشم دیر داس اساس مخرش بوی کلچه ماشم پا سوی تغذی بی اغا نارمال ماشمان اغا چی گورم اغا بازی کی بل داده چه ده ماشمان دیر جر مریض کی گی جر مریض کی گی مریضی نه داس جور نکی گی بیا بل می
کده سی پا خلاص دول وی اغا ماشمان چی پا سوی تغذی بانده اختای قدی تیتوی دنگر وی پوستکای غنج وی رنگ زیر وی دار قمی ایا امدان خیلی خانی دی؟
کولی شی دار نخی بی بی داس لکه اصالات غنی چی
اغا نو تا پیدا کی گی
داس نخی نلری
اوز کرا سو دیتا چی چه باید وسی چی داغ ماشمان اصلاً په خوار ځوکی باندې اخته نسی
کله چې ماشوم سیکل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې ورسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کلا چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میاندی ماشمان پا وقفه اغا تقسم اوقا جوری ماشوم تا او یا ام منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغی تا
دولی ورکی
پمده الهاز اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی ورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه رات را شی بیا اغای تورکی تنوو ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغای سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورگو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی مکسر که دی که پا آوان که دی که یو شی بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا در کی
دیر مننه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چیست علامه مل او ملګری
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده
مختلف و بعض یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو
د لوبو له میدان
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ تیر کړی وي زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلیګ په نوم سیالۍ پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلیګ کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولۍ مراسم هم تیره شپه ترسره شول تر دې دمه لا د دې سیالیو د پیل نیټه نه ده پډاګه شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزې دا اووم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجید زدران لپاره بیا خوشینونکې خبر دا ده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینون کې خبر داده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولې. د لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د پریکړې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړې سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غوره لیګ سیالیو په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیګ چې په نامه د بوست غوره لیګ دی، هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیګونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیګ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیګ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړي دي چې دا لوبغاړي د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړي کې دویش لوبغاړي اخیستل شوي دي. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه ده اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي که نه د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله، هو، دوی د دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو ته د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې هغه لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپین لوبې کړي او یا هم د افغانستان په 10 کلنو یا 10 کلنو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوي؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګوریو ویشلي وو چې تقریبا د سی وی چې په څلورو کټګوریو ول او د هغې په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته. نو
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي، لکه ما مخکې تاسو ته وویل چې ګریډ 1 لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسې دي، چا چې 10 کلنو لوبډله کې لوبې کړي او چا چې 10 کلنو لوبډله کې لوبې کړي دي، هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبېږي به پکې.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه پای پی ایل سیالیو کې سکل په 14 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. سلور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې پای پی ایل کې ولوبیږي کنه؟ اول بشپګیزه لوبي دا غینه وروسته به بیا د ای پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیکلی دی چې تل وخت تاسو د خبر یاست د افغانستان ملي لوبغاړو ډېری وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی ده، او دا اصول هم دي چې دوی به خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پرېکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو پښه تمامه شي او ټول نقاط پام کې ول کیږي، او له هغه وروسته به په دې هکړه یو پریکړه کیږي چې ان شاء الله موږ به له تاسو سره شریکو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بل پریکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي، ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغه وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې اړه به لکه مخکې ما تاسو ته ویلي، په دې اړه به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې دا څه په څه کې چې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکي حمید الله یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بله، ما تقریبا 30 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا، او تقریبا یو لس کال ملي ټیم کې لوبه کړی دا او نور منتخب ټیمونو کې لوبه کړی دا. او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوښو، ورزش مې ډېر خوښو، ما والیبال کوو، هغې نه وروسته بیا مې فوټبال شروع کړ. هغې نه وروسته خدای راته برابر کړ، یو ټیم کې مې فوټبال وکړو شروع کړو. دغسې مونږ کابل ته راغلو، کابل کې مې فوټبال وکړو او ښه ټیمونو کې مې فوټبال وکړو. ملي ټیم کې چې انتخاب شوم ډېر خوشحاله وم، او زما د کوچنیوال نه هم ورزش خوښ و، همدغه فوټبال چې مې شروع کړو. 2015 نه چې زه ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نه هم کړی دی ډېر ملکونو ته، او مونږ ډېر افتخار لرو، لاسته راوړنو لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې، او 2013 کې مونږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې. هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډېر غټ افتخار د افغانستان لپاره و، او هغه نو وروسته هم ډېر ملکونو کې مونږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ مونږ کړی دا، چیلنج کپ مونږ کړی دا. کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زمن لرم، دوه لورګان یو زمن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډېر راضي یم، فضل خدای ډېر خوشاله یم. او وظیفه مې دغه فوټبال دی، ولې چې ما دې کې کورسونه کړی دي، تخصص مې دغه فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم، او هغې نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم دوه درې دانې چې هغوی ته تمرین ورکوم، د هغوی نه زه تنخوا اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تېرېږي او الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ما کوم آرزو چې درلود هغه خو پوره شو، ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی ده، چې زما آرزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه آرزو په ځای شو، ډېر فوټبال هم کړی فضل خدای. او دینه ډېر وروسته زه آرزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغوی وکولی شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي، او افغانستان دپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل آرزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم داسې یو غټ غټ درونونو کې وګورم، داسې ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دا زما آرزو دی.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو عمومي روزونکي حمید الله یوسفزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیورې د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.